شپږ بجې شپې د ازادي راډیو د خبري مجلې وخت شو. دا خبرونه د نیم ساعت په مخه ده او زحمت چې بری د شفیق یار په تخنیکی لارښوونه مخته وړم. شی چاري وړاندې به واورئ چې د عبدالله عبدالله په مشه انتخاباتي ډله وی د انتخابات خپلواک کمیسیون ته په 50 برخو کې ستونزې بیان کړې دي تر څو د دې ستونزو غم وخوړل شي. د خپلواک کمیسیون نظر مو هم اخیستی دی. تر خبرونو وروسته یې درسره شریکوو. خبرونه اجمل اندوروي.
یونما د ولسمشۍ د انتخاباتو د نوماندانو د شورا هغه نیوه کرد کړه چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت خپل بې طرفي نه ده ساتلې. د افغانستان دفاع وزارت وایي تیره شپه په ننګرهار کې 299 داعش جنګیالي او د دوی د کورنیو غړي د ملي اردو ځواکونو ته تسلیم شوي دي. او د جرمني څخه لسګونه اذربایجاني وګړي باکو ته استول شوي. یونما د ولسمشۍ د انتخاباتو د کاندیدانو د شورا هغه نیوه کرد کړه چې وایي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت خپل بې طرفي نه ده رعایت کړې. د ولسمشۍ د انتخاباتو د کاندیدانو شورا په یو لیک کې ویلي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت د ځینو ځانګړو موضوعاتو په تړاو د خپل بې طرفۍ په ساتلو کې پاتې راغلي. د شورا چې د اشرف غنی او عبدالله پرته یې 12 کاندیدان کړي توب لري. یونما ته یې پاستول لیک کې ویلي چې ملګري ملتونه باید د خپلو ټاکل شوو اصول له مخې په ملي او نړیوالو چارو کې بې طرفي وساتي. په لیک کې ویل شوي چې د کاندیدانو شورا وړاندې هم په شفافي او کتبي ډول له یونما غوښتي چې د تیرو ټاکنو اعتبار او روڼوالی وارزوي، خو سره له دې هم دا لیک وایي چې غوښتنه یې له پامه غورځول کېږي. یونما بیا د دغه لیک په ځواب کې پر خپل ټویټر لیکلي، د یونما لسل پسلو بې طرفۍ او خپلواکۍ ډاډ مندي، موږ د خپلواکو ټاکنیزو بنسټونو او پرانیستي بهیر ملاتړ کوو، نه د کومې ځانګړې سیاسي ډلې. یونما ویلي هر څوک چې یونما کې د چینل جوړولو ادعا کوي ناسمه ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي تیره شپه په ننګرهار کې 299 داعش جنګیالي او د دوی د کورنیو غړي د افغانستان ملي اردو ته تسلیم شوي دي. د افغانستان د دفاع د وزارت ویان رستیال فواد امان د جمعې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل د افغان ځواکونو د ځپونکو عملیاتو او پوځي فشارونو په پایله کې د چین ولسوالۍ کې 2 داعش وسلوال له 50 پیرمنو او 6 نوي ماشومانو سره یو ځای ملي اردو ته تسلیم شول. د ښاغلي امان په وینا په تسلیم شو کې بهرنیت به هم شامل دي. فواد امان وایي په دوی کې 2 سړي، 50 پیرمنی او 6 نوي ماشومان شامل دي. ډېری بهرني وګړي دي چې پکې د تاجکستان او پاکستان اتباع شامل دي. په وروستیو کې په ننګرهار کې حکومتي لوري ته د بهرنیو په شمول د داعش ته جنګیالیو د تسلیمېدو لړۍ چټکه شوې ده. ښاغلي امان په وینا په 2 اونیو کې د داعش شاوخوا 1520 غړي په بیلابیلو جوبغو کې چې جنګیالي ښځې او ماشومان پکې شامل دي حکومتي لوري ته تسلیم شوي. که څه هم د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابید روانې اونۍ د یک شنبې په ورځ وویل داعش په ننګرهار کې ماته خوړلې، خو د ننګرهار په یو شمېر ولسوالیو کې د دې ډلې د فعالیتونو په اړه لا هم اندېښنې شته. اخوا د ناټو مومن شي وایي ناټو له افغان ملي دفاعي ځواکونو سره مرسته کوي او روزي څو دا خبره باوري کړي چې د اسلامي دولت ډله یا داعش هیڅکله په افغانستان کې د پښې د ټینګېدو ځای ونه مومي. چارواکي وایي د تخار د ورسج ولسوالۍ د امنیه قمندان محمد افضل حکیمي له 3 ساعتونکو سره نن سهار د بغلان ولایت په یو کوتل کې وشل شوې. د بغلان د پولیسو وایاند احمد جاوید بشارت ازادي رډیو ته ویل پر حکیمي هغه مهال برید وشو کله چې له جلګې ولسوالۍ څخه د تخار په ورسج ولسوالۍ کې خپل کار ته پلاره وو. بشارت بریدګر د حکومت وسلوال مخالفان بللي. په برید کې پر حکیمي سربیره د 3 ساعتونکو هم وشل شوې. تر اوسه چا د دې برید مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی. د سالنګونو د ساتنې او څارې اداروي د زیاتې واورې د ورېدو له کبله د سالنګ لویه لاره د بروړونکو موټرو لپاره تړل شوې. دا د ادارې اجرایه مدیر سمیع الله ولیزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې د پرون ورځې راهیسې په جنوبي او شمالي سالنګ د واورو ورخ دوام لري او شاوخوا 50 سانتي متره واوره ورېدلې. د نوموړي په وینا د ترافیکي ګڼې ګوڼې د مخنیوي لپاره یې د سالنګ لویه لاره د بارونکو موټرو په وړاندې تړلې. ولیزاده په نورو موټر چلوونکو هم غږ کړی چې که غواړي د سالنګ له لارې تیر شي باید ژمني وسایل په ځانګړې توګه د ټایرونو لپاره ځانګړي د واورې زنځیرونه ولري. د پاکستان په جنوبی صحرایي سیمه کې تیر شپه د سختو بارانونو ورېدو او د تندرونو پریوتو تر 20 زیات کسان وشلي. د سند ایالتي حکومت ویان سید غنی وایي چارواکو په سیمه کې بیړنۍ حالت اعلان کړی او د سند ایالت د تار دښتې ته یې ژغورونکي ډلې استولې دي. پاکستاني ایران ورځپاڼې رپورټ ورکړی چې د تندرونو د پریوتو ورپسې په اغېزمنه شوې سیمه کې اورلګیدنې سلګونه څاروي هم وشلې دي. جرمنی لسګونه اذربایجاني وګړي بیرته اذربایجان ته استولي. تر دې مخکې په جرمنی کې د غیر قانوني کډوالو د مندل لپاره د پولیسو د چاپو ریپورټونه ورکړل شوی وو. د اذربایجان د کډوالو دولتي ادارې د جمعې په ورځ وویل یو شپېته ازري وګړي له جرمنی څخه په یو چارټر شوي الوتکه کې بیرته باکو ته استول شوي. د دې ادارې په وینا دا ټول بې اسنادو اذربایجانیان دي او د هغې حقوق له مخې اذربایجان ته بیرته استول شوي چې دا هیواد یې له اروپایي ټولنې سره لري. په دې ډله کې 22 نارینه، 13 ښځې او 21 ماشومان دي. او د ایران چارواکو د پټرولو پر رانیولو سهمیه ولګوله او د تیلو بیا کې د پام وړ زیاتوالی راوسته. اقدام په داسې حال کې کیږي چې د امریکا د مالی بندیزونو له کبله د ایران اقتصاد له جدي ستونزو سره مخ دی.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبری مجله اوري. د سبا ته هم پالنې انتخاباتي ډلې خپل وړاندیزونه د انتخاباتو خپلواک کمیسون ته بیان کړل. وړاندې به په دې اړه تفصیل درکړو او د کمیسون نظر به در سره شریک کړو. په لښکرګاه کې د برېښنا ریاست دروازه اعتراض کوونکو تړلې ده. د برېښنا رئیس وایي که دفتر خلاص نشي ستونزې به یې پسې پراخ شي.
ورځ په ورځ زموږ خدمات تقریبا دریږي. موږ هغه کوم اداري پروسس مخته نه سوړلای، نو په دې خاطر امکان لري زموږ خدمات بيخي ودرېږي.
پلوګر کې د شونځي پر سلګ د شونځیو پر سلګونو هلکانو د جنسي تیری ادعا شوې ده. د لوګر والی وایي
څه معلومات چې ما کړی دي یو اتهام دی. بیا هم کوم نظر چې حیات راوي دا موضوع به زه داسې جدي نیسم چې هر څوک چې مرتکب د جرم هغه به سرونوز کې معرفي کېږي.
د افغانستان کرکټ ملي ټیم له ویسټ انډیز څخه پرله پسې لوبې بایللې. موضوع مو د کرکټ بورډ له ویان سره شریکه کړې.
چې غټ لوبلو سره د سترو لوبلو سره مخامخ کېږي خامخا به یو څه فشار به وي، داسې نه چې فشار به نه وي.
د سبات هم پلنې ټاکنیز ډله ادعا کوي چې په انتخاباتو کې د نږدې 2500 خیالي محلونو رای سیستم ته انتقال شوی دی. د دغه ډلې مرستیال اسدالله سعادتی نن په کابل کې خبري ناست ته وویل چې د یاد شمیر محلونو هیڅ ډول معلومات نشته خو کمیسون یې د موجودیت خبره کوي. له دې سره د انتخابات خپلواک کمیسون بیا د سبات هم پالنې ډلې څرګندونې ردوي او وایي چې یوازې د طرز العمل مطابق بایومیټریک رای حسابي شي او حق به حقدار ته ورسوي. نور حال د کابله د فیروزې عزیزی پراپور کې
د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټکنیزې ډلې له رسنیو سره هغه 15 مسایل شریک کړل چې په وینا یې له انتخابات خپلواک کمیسیون سره پر اختلافات روان دي. د دغه ډلې مرستیال اسدالله سعادتی وویل چې کمیسیون باید د خیالي محلونو د رایو په تړه وضاحت ورکړي.
2400 محل است
د 2400 محلونو د موجودیت ادعا کیږي چې شته، خو د دغو محلونو د موجودیت په اړه تر دې دمه هیڅوک نه پوهیدل. د دغو خیالي محلونو اساسي ستونزه دا ده چې د اشخاصو هیڅ ډول بایومیټریکي معلومات چې د قانون طرز العمل او لوایحو په اساس وي نشته.
در مورد این 2400 محل وجود نداره.
خغلی سعادتی څلور نور موارد چې د خبره د کمیسون او دوی ترمنځ د اختلافاتو لامل ګرځېدلی، د انتخاباتو د ورځې له وخت اضافه د رایو اضافه کول، د 50 هغو رایو موجودیت چې معلوماتي تکراری دي، د رای ورکولو د ځای په خلاف په کورونو کې د صندوقونو ډکول، او بل دا چې د لادرکه شویو بایومیټریک دستګاو په تړاو څارنوالۍ ته هیڅوک نه دي ورپېژندل شوي یاد کړل. د ثبات او همپالنې ډلې ټینګار وکړ چې کمیسون او نړیوال اړوند بنسټونه دي د رایو د شفافیت په برخه کې دوی ته وضاحت ورکړي. خو د انتخابات خپلواک کمیسون ویان عبدالعزیز ابراهیمی بیا د یادې ډلې خبرې ردوي او وایي چې د انتخاباتي قانون او طرز العمل په اساس دغه پروسه پرمخ ځي.
انتخاباتي محترم بعضې موارد مطرح میکنه.
یو شمېر انتخاباتی ټیکټونه ځینې مسایل مطرح کوي، خو زموږ هدف دا دی چې حق حقدار ته ورسو او هغه رای چې زموږ د طرز العمل او انتخاباتي قانون سره مطابقت لري هغه ته مشروعیت او اعتبار ورکړو، او نور رای موږ ته په هیڅ ډول د منلو نه دي.
د تیرې پنجشنبې په شپه هم د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش پروسې په تړاو د ولسمشرۍ کاندیدانو د اعتراضونو لپاره د انتخاباتو کمیسیون له دوی سره ناست درلوده. د دغه کمیسیون د دارالانشا د مشر حبیب رحمان ننګ په خبره کاندیدانو ته د 240 زره هغو رایو په تړاو په دې غونډه کې معلومات ورکړل شو چې دوی په اړه اعتراض درلود. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
څو ورځې مخکې له کابله د سیاسي فعالانو یوه ډله چې ځان ته د سوله دوستو افغانانو ګروپ وایي د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو له مشرانو سره وکتل. په دې ډله افغانانو کې د کابل پوهنتون استاد اسماعیل یون هم شامل و. ښاغلی یون له احمد تکل سره په مرکه کې وویل د طالبانو له مشرانو سره تر کتنې او خبرو وروسته د ده په باور د طالبانو په فکر کې ژور بدلون راغلی. ښاغلی یون د مرکې په پیل کې دې پوښتنې ته ځواب وایي چې په دوحه کې له طالبانو سره څه ویلي.
قطر کې خو موږ طالبانو سره درې ورځې متواترې خبرې وکړې، د هغوی مشرتابه سره، مذاکراتي ټیم سره، سیاسي دفترغړو سره خبرې ډېرې زیاتې وې. نو ټول هغه تشویشونه چې د هېوادوالو سره مطرح دي هغه مونږ ته مطرح کړل چې اندکې نظام به څنګه کېږي، د سولې بهیر به څنګه کېږي، خارجیانو سره مذاکرات به څنګه کېږي، اوربند به څنګه کېږي. دا ټول مسایل په زیاتو سره سره مطرح کړل، خو موږ چې فکر کوو د ذهنیت کې د زیات تر ریزه غلې د افغانستان له حالاتو نه واقف دي، او د خپل خبرو کې سرګند کړ شي هغه پیښه چې په خاطر تکرار شي او بیا نه تکرار دي په پیښه شي.
کله چې تاسو وایي ذهني بدلون په طالبانو کې راغلی، څه ډول بدلون؟ مثلا جنو ته به اجازه د کار او درس ورکي، مثلا د بشري حقوقو مسایل دي، ډیر نور مسایل چې نړیوالو تل پر دوی انتقادونه کړی دي.
زه تعلیم مثلا سره مونږ یاد کړ، عام تعلیم سره کوي، تعلیم یو کمیسیون لري، اغه ټول مشکلات چې دی هغه تر اوسه چې دوی وشي کومه هره پر زموږ واسطه هغه لپاره موږ اوسم زمينه برابر کړی. حتی دا چې ویل شي هغه مکتبونه چې قراردادونه شوی دي په ولایاتو کې یا په صحت په برخه کې خلک د کار نه کوي، مګر پیسې حکومت نه وهي، موږ د رڼایي د شفافیت لپاره میکانیزم جوړ کړی.
تر اوسه پورې له افغان حکومت سره خبره نه ده کړې، د ته څه ځواب درلود؟
دې ته خو دې دا ځواب لري چې د افغان حکومت چې دا د ریکابر اداره وي چې دا پورا صلاحیت نه لري. یعنې کدی تر مو خبرو ته دې ته عمر شي چې بهرنۍ لور یې هغه تایید نه کی خبرې دې په دې صفه معنا ورکړي.
مګر یونسف فرق دې پخوانی ولسمشر حامد کرزی او د هغه د ملګرو او همدرز د هغه جهادي قومندانانو چې دوی په مسکو او نورو ځایونو کې ورسره ولیدل څه دی؟
او دې خو یې چې د افغان په توګه موږ تاسو ګورو، د افغان په توګه ته کولای شي هغې اولیات د حکومت یو برخه په توګه او دا حکومت چې دا هغه بشپړ نمایندګي نه کوي د ټول ولس او بل څه د صلاحیت نه لري. هغه غټې مسلې چې د بهرنیانو د اشغال په اعتبار باندې مطرح دي، هغه د دې صلاحیت نه ځکه د دې په اصطلاح چې د اشغال په نتیجه کې رامنځته شوې
روانې جګړې او له اوربن نه د طالبانو د دوامدار په څنګ کې دوه مسلې ته په پام سره ستاسو نظر څه دی چې طالبان سولې ته څومره ژمن دي؟
یعنی دې له خبرو خدای سرګندل شي دی وي چې جګړه دوم بار په منګه ده، نو موږ ته ټول نه زیات دي ته لیواله یو او ځکه چې موږ د ولس په مېش کې شي وو دی دې درنو بمبارې په لږ کې ولس دې تاوان ګوري. نو دې وي چې موږ دا حکومت سره دې اوربندوم شي مثلا په دې څنګه دې هغه کې تایید او فیصله امریکي کله بهرنۍ سره تړون لاسلیک شو دغه د وطن خبره یقیني شو او وطن پیرسول په دې کې دا وطن خو د پیور اس کینند یا میاش کینند دا یو زماني وطن په بر کې نشي. په دې زماني وطن کې موږ ټول نور سره حکومت په ګډون باندې خبرو ته تیار یو.
اسماعیل یون د کابل پانتون استاد چې په روسي کې له یو شمیر طالب پلو سیاسيونو سره قطر ته تللی وو او د طالبانو له استادو سره یې کتلی وو.
ازادي خبری مجله اوري.
د لوګر ولایت والی د دغه ولایت د مدني ټولنې رئیس لوري په یو شمیر شوانځیو کې د جنسي استفادې په اړه د یوې څېړنې د خبرولو په خبرګون کې وایي که دغه څېړنه غلطه ثابته شي د مدني ټولنې مشر به سزا وګوري. د لوګر ولایت د مدني ټولنې د یو تحقیق لمخې په دې ورستیو کې په دغه ولایت کې پښپړو شونځو کې د شونکو لوري تر 1500 په زیاتو زده کوونکو جنسي تیری شوی دی. د لوګر ولایت والی محمد انور اساقزی ازادي راډیو ته وویل هغه پلاوی چې دغه تحقیق ته چیرلو لپاره ټاکل شوی تر دې دمه نه دی توانېدلې چې د مدني ټولنې له مشر سره خبري وکړي. فیروز عزیزی راپور لري.
د لوګر ولایت په خوانځیو کې ل 1500 زیات زده کوونکو د جنسي تیری د راپور د خبرولو په تړاو د دغه ولایت والی وایي چې دغه راپور د سیړلو لپاره یو پلاوی ټاکل شوی. محمد انور اساقزی ازادي راډیو ته وویل چې په دغه راپور کې مطرح شوې داګانې ناسمې دي او باید د لوګر ولایت د مدني ټولنې مسول چې دغه راپور یې له رسنیو سره شریک کړی دا ادعا ثابت کړي. د نوموړي په خبره د مدني ټولنې د رئیس د ټلیفون د بندوالي لامل د تیړلو پلاوی بریالی شوی نه دی چې ورسره اړیکه ونیسي.
د دې موضوع لپاره موږ یو احاد توجیه کړی دی او دا موضوع موږ ډیره جدي نیولې ده. هر څه معلومات چې ما کړی دی یو اتهام دی. بیا ما کوم نظر چې احاد راوي دا موضوع به زده سي جدي نه سم چې یو ورځ به هر څوک چې مرتکب د جرم هغه به سرونوځي ته معرفي کیږي او خپل سزا به ویني.
په دې ورسره کې ګارډین رسپانې د لوګر ولایت د مدني ټولنې د شبکې د تحقیق پر اساس یو راپور خپور کړ چې د بچبازانو دیوی کړې لولوري د لوګر ولایت په شپږو خوانځیو کې پر 1500 شپږ څلوېښت زده کوونکو جنسي تیری شوې دي. په دې راپور کې دا شوې پر هغو ماشومانو چې جنسي تیری شوي د هغوی د ویډیوګانو لخپرېدو وروسته 15 ماشومان یې د کورنۍ لولوري وژل شوې دي. د ګارډین رسپانې په راپور کې راغلي د لوګر ولایت مدني ټولنې دغه مسله له هغه وروسته افشا کړه چې په دې اړه یې نږدې سل ویډیوګانې له خواله رسنیو ترلاسه کړې. د افغانستان د پوهنې وزارت د مدني ټولنې د شبکې دغه تحقیق ته د شک په سترګه ګوري. د دغه وزارت وینده نوریه نصحت وایي هغه څه چې دغه شبکې خبر کړي یو بشپړ تحقیق نه دی ځکه د نوموړي په خبره د څېړنې شیوه کافي اسناد او دا چې په دغه تحقیق کې له څو کسانو سره خبرې شوي څرګند نه ده. داغلی نصحت په خبره له دې سربیره د دغو اداګانو د څېړلو لپاره یو پلاوی له کابل نه لوګار ته تللی دی. موږ په دې اړه اداګانې ردوو خو په اړه یې تحقیق کوو. وروسته به خپلې موندنې له رسنیو سره شریکې کړو. ازادي راډیو هڅه وکړه چې د لوګار ولایت د مدني ټولنې شبکې له رئیس محمد موسی محمودي سره مرکه وکړي خو د نوموړي د ټلیفون د بندوالي له امله بریالی نشوه. د افغانستان د بشري حقوقو سازمان په لوګر ولایت کې پر ماشومان او جنسي تیری په اړه خپور شوی تحقیق بوګنونکی وباله. د دغه سازمان مشر لالګل لال ازادي راډیو ته وویل په دغه شان قضیو کې دا راپور خپرول بې سارای نه دی او افغان حکومت باید عاملینو ته سزا ورکړي.
د هلمند برښنا رئیس وایي که د ریاست دروازه خلاصه نشي پر 1600 کورنیو برښنا بندیږي. نږدې درې اونۍ کېږي چې د لشکرګاه یو شمېر اوسېدونکو د برښنا ریاست دروازه تړلې ده او د برق د لوړې تعرفې د کښته کولو غوښتنه کوي. دوی چې د ریاست مخې ته خیمه وهلې ده د برښنا د ریاست مامورین کارتنه پرېږدي. په خیمه کې ناست کسان څه وایي؟ په دې اړه نور حال له لشکرګاه د الیاس تایی پورا پور کې.
په لشکرګاه کې د برښنا د ریاست مخې ته د اعتراض د خیمې درېمه اونۍ پر کېږي خو د لوړې تعرفې پر سر راپورته شوې لانجه لا هم نه ده ورسوې. د هلمند د برښنا رئیس ویدلال زی وایي که تر څو نور ورځو پورې هم د دوی د ریاست دروازه تړلې پاتې سي پر لشکرګاه برښنا بندیږي. ښاغلی علیزی چې د ازادي راډیو سره خبرې کولې وویل د دوی اداري کارونه باندې یو شمېر وسایل خراب دي او د موټرونو تیل یې خلاص شوي دي چې دا کار د برښنا د خدمتونو مخه ډب کولی سي.
روغنیات مو خلاصېږي، موټران مو ترمیم ته ضرورت لري او همدارنګه زموږ میاشتنۍ بودیجه باید مشترکه وسي. موږ باید هغه اسناد جوړ کړو، مرکز ته ولېږو، د هغه څخه وروسته موږ ته باید هغه روپۍ راوسته وسي موږ د راوباسو. ولې روز پر ورځ په ورځ زموږ خدمات تقریبا درېږي، تران مخرب دي چې موږ هغه کوم اداري پروسس مختنه سوړلای، اداري اصول مختنه سوړلای، نو په دې خاطر امکان لري زموږ خدمات به شو درېږي.
د برښنا رسول په نږدو ورځو کې د دوی لوړ پورې هات لشکرګات راځي چې د موټرزونو سره روانه لنجه حال او د برښنا د پر مناسب قیمت وټاکي. د لشکرګا د برښنا هر کیلووات په شپږ امریکایي سنت دی چې د ازبکستان او ترکمنستان تر وارداتي برښنا دوه امریکایي سنت ګران ده. مترزان وای تر غوچ د کجکی د برښنا تعرفه د وارداتي طریقې کم سوي نه وي اعتراض ته دوام ورکوي.
زموږ خیمه به تر هغه وخت پورې دوام وکړي تر څو چې زموږ د بیل قیمت ارزان نسی موږ د خیمه ته دوام ورکو او زموږ د ډیزلی برک یا وارداتی برک باید فرق وسی باور وکړه سل د ډیر ظلمونه زموږ سره روان ستر ظلمونه زموږ سره د هلمندیانو سره کیږي نو دا خیمه به او دا کنټینر به تر هغه وخته پورې دوام کوي تر څو چې زموږ ته یو مثبت جواب رانه کړي.
ویل کیږي د هغه ترکی کمپنی سره په قرارداد کې د کجکي هر کیلو واټ برېښنا په 6% منل شوی دی چې دامګړی د برېښنا د تولید د دوهم فابریکې او د بند د دوهم پاس کارونه کوي. دا قرارداد د جمهوري ریاست او ترکی واویا کمپنی ترمنځ شوی دی. اوس که حکومت د لشکرګاه د اوسیدونکو سره د جوړې په خاطر د برېښنا قیمت راکښته کوي اړ دی چې د بلې لارې د ترکی کمپنی د هر کیلو واټ 6 امریکایي سنټ ور برابر کړي. مودریاستای د ازادي رادیو هلمن.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې چې د هند په لکنو کې د ویسټ انډیز د لوبډلې قربانه ده تر اوسه درې ورځې او یو شلو وره مسابقه بایللې ده. دغه پرله پسې ماتو د کرکټ زینو مینوالو ته پوښتنې پیدا کړې او غواړي چې په علت یې وپوهي شي. اسمت څاروان په دې موضوع د کرکټ بورډ لویاند فرید هوتک سره مرکه کړې. شاغلی هوتک د مرکه په پیل کې وویل
کرکټ کې ګټل او بایلل شته دا په هر سپورت یا په هر ورزش کې شته. خو که ټول لوبه ته وګورو افغان لوبغاړو په هر لوبه کې کوښښ وکړ چې تر بریا ورسیږي. خو اخوا ته ویسټ انډیز په دغه لوبو کې رښتیا هم د پام وړ ډېرې ښې لوبې وکولې. خو هیره دې نه وي چې له دې وړاندې افغانستان د بنګلادیش پر وړاندې سیالیو کې بریا ترلاسه کړې ده او دوه جامونه په دې وروستیو کې هیواد ته راوړي دي.
بلې اوتک صاحب په دې کې شک نشته چې په لوبه کې یو طرف ګټي خامخا یو څوک به ګټي یو څوک به بایلي. لیکن په خو د ځینو خلکو په نظر دا سې نه وشوي په نړیوال جام کې نه لوبي پر لپسې وبایللې ورپسې ویسټ انډیز سره درې لوبي پر لپسې وبایللې. د ځینو خلکو لپاره دا سوال دی چې ولې دا سې کیږي. دوی دا سې فکر کوي چې ممکن د افغانستان د ملي ټیم د لوبغاړو روحیه کمزوري شوي وي.
د افغانستان کرکټ لوبډله هغه لوبډله چې په ډیره کمه موده کې ډیر ستر هیوادونه مات کړی دي. دا منو چې زموږ هیوادوال د خپل لوبډل نه ډیر توقعات لري. وخت نا وخت په دغه شانت لوبو کې لوبډله د مات سره مخامخ کیږي. که زه تاسو ته یو بیلګه ووایم، د بیلګه په توګه زه د خپل هیوادوال نه دا غوښتنه کوم چې د خپل لوبډلې هڅونه وکړي په هر حالت کې. ځکه یو وخت مو په زیمبابوي کې ولې زیمبابوي ته موږ په څلورو لوبو کې په لپسې ماتې ورکړې و. په فینځم لوبه کې هم به زیمبابوي له مات سره مخامخ و، اما بیا هم تر روستیو شیبو پورې دا وی خلکو خپل لوبغاړه هڅوله. نو ان شاء الله چې پراکنیکي وا افغان لوبغاړه وکول شي چې تر بریا ورسیږي.
فکر نه کوي چې په روستیو شلو وره مسابقه کې بیا افغانستان په ټیم کې تغیرات ډیر مناسب نه ول او ځکه شلو وره مسابقه وبایلله.
ویسټ انډیز هم د شلو اوریزو لوبو یو پیاوړی لوبغاړه ده. او ویسټ انډیز وړ لوبغاړه د ضعیف لوبغاړه د غټه لوبغاړه ده او قویلو دلدا وخت نا وخت په دې لوبو کې موږ غوښته ماته ورکو او دا شانتي به افغانستان هم له ما سره مخامخ کیږي. د ویلو د چې افغانستان اوس د هغه پړاو ته داخل شوی دی چې د ډیر سترو هیوادونو سره د غټو هیوادونو سره به لوبي کوي. نو خامخا به کوخ بکیږي چې افغانستان خپل لوبي وګټي. خو چې غټو لوبلو سره د سترو لوبلو سره مخامخ کیږي خامخا به یو څه فشار به وي. داسې نه چې فشار بنوي.
د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک افغانستان سبا له ویسټ انډیز سره بل د شلو ورونو لوبه لري.
ستاسو ل پیغامونو
زابل ولایت سنینو سوالی څخه خبره کوم. ای د افغان په نامه مشرانو کدايش ک طالب کاکانی کده دولت د اکسیدان ته مشران و نور بس د خدای په خاطر باندې تاسو خپل مشران په خارج کې په تعلیم روزي او په ځنګو کې مغتوي. زموږ د خوانه بچان چې تاسو وګوري په چلو حلال سو په ور کې شهیدان سول، په وبو کې شهیدان سول، په کانټینرو کې شهیدان سول، په دریابو کې شهیدان سول، په مینو وختل هر رقم چې مرګ یا نور خوندونه پر اخی. او تاسو بیا هم ځان ته مشران وایس او افغانان وایس او مسلمانان وایس. نو دا خو هیڅ مسلمانۍ او افغانیت نه. نور که افغانان ته سوله رانه ولي وربند رانه ولي تر خپل وګاتو تیر نه ولا که یا مسلمانان یا سی افغانان یا سی مشران یا سی امیران یا خواهش کوم چې پیغام سبسکرایب کړئ. والسلام په احترام.
ورور واشیر ولسوالی د هلمند ولایت سیمه اړیکې د نیولې د محمد ابراهیم امیریم دغه وامه د زموږ مکتبونه جوړ شي او موږ مجمعان راولي او زموږ سړک چې جوړ شي ورور زموږ سړک دوه واره ولایت ورغلي ورور هر ځای ورغلي زموږ ټمبر چې پروژه اوسي چې په ناسو خو دا زموږ خبرې تر مکمل ورسوي سپه پام
ته دانګام د ولسوالۍ نه خبرې کوم په دې زمونږ پرایو باندې چې دا کوم ریشخان وهل کیږي داسې چیرې نو هر څوک چې ګټون کوي زما رایې دې بیرته واپس راکړي ځاګه تاړو رایې ورکوم نه ځکه چې دا خو ریشخان وهل دي چې میاشتې تېرېږي او نن اعلان وو سبا اعلان وو دا هغه شوې دا دا چې دا خو دا کمیسون یا بېخي ختمول غواړي او یا دې زمونږ نور د افغانانو په دې مظلوم پولیس پرایو باندې ملنډې نه وهي وسلام په احترام
ستاسي پیغام ستاسي نظر
په پاکستان کې تیر شپه ډیره خونړی و د هند سرحد ته نږدې پټار نومې دشته کې د تالند او برېښنا د پریوتو پیښو لږ تر لږه اتلس کسان وژلي او ګڼ شمېر نورې ټپیان کړي. تفصیل د احمد تکل پور راپور کې.
د پاکستان پټار دښته کې تیر شپه د تندر د پریوتو خونړی پیښو لږ تر لږه اتلس کسان ووژل او د دې سیمې په ګڼ شمېر کلیو باندو کې ویره خوره کړه. د سختو ورښتونو له کبله تالند او برېښنا وشوه او ورسره د دې کلیو پر ګڼ شمېر کورونو تندرونه راپریوتل چې تر ټولو درانه هغه په اتلسو بیلابیلو سیمو کې و. امنیتي چارواکو ویلي دي چې د تندرونو د استوګنې ګڼ کورونه ویجاړ کړل. دا ورښتونه هم را درانه و چې د هوا پیژندنې د ادارې چارواکو وویل ښایي دا له اقلیمي بدلونونو سره تړلې پېښه وي. د ټار دښتې د ولسوالۍ امنیه قمندان عبدالله احمد فرانس پرس خبری آژانس ته ویل چې په سیمه کې تر اوسه د اتلسو کسانو مړینه تایید شوې ده. ټار دښته د سند په جنوبی ایالت کې پرته ولسوالۍ ده چې شاوخوا 2000 کیلومتر مربع مساحت لري. احمد وایي افسرانو یې ورته ویلي دي چې د واړه اتلسو مړینو علت تالندې او تندرونه و. ټار په سند ایالت کې د پاکستان او هند ترمنځ په سرحد کې پراته دښته ده. د دې سیمې اوسیدونکي ډیری بېوزلي دي او کروندې د مانسون د بارانونو په فصل پورې تړلې دي. د مانسون په موسم کې هر کال په دې سیمو کې درانه ورښتونه کیږي. خو په کراچۍ کې د هوا پیژندنې د ادارې جګپوړی چارواکی ډاکټر سعید سرفراز وایي په نومبر میاشت کې دا ډول ورښتونه او دومره زورورې تالندې بې ساري دي. ډاکټر سرفراز وایي چې په دې اړه د دوی څېړنې روانې دي. خدای زیاتوي چې ښایي د دښتې پر سر تودې هوا د سړې هوا له هغې څپې سره ټکر کړی وي چې د ایران له خاورې دې سیمې ته رسېدلې او طوفان یې جوړ کړی. ډاکټر سرفراز په عین حال کې وایي چې اقلیمي بدلون هم یو بل علت کېدای شي. د یادونې وړ ده چې په برتانیا کې هم په متوسط ډول درې کسان هر کال د تندرونو د پریوتو په پیښو کې مړه کیږي. خو په یو ځل د دومره ډیرو تندرونو د راپریوتو په اړه هیڅ کله هم راپور نه دی ورکړل شوی.
ځینې راپورونه وایي چې د ټکې له امله په پا پاکستان کې وبښتنه مړه شوې دي. تاسو به ډېر اورېدلي وي چې یو کس ته څوک مډال ورکوي. خدا به مونږ به اورېدلي چې مرغانو او څارویو ته څوک مډال ورکړي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې پرون دا کار وشو. په دې اړه تفصیل له ملالې بشیر څخه.
په امریکا کې هغو مرغانو او څارویو ته د زړورتیا مډالونه ورکړل شول چې په جګړو کې ګډون کړي. په دوی کې هغه سپی هم شامل دي چې په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره د نظامی خدمت برخه وو. دا مډالونه د سولې او جګړې پر مهال د زړورو څارویو په نوم یادیږي. د جایزو دا لړۍ سش کال په امریکا کې پیل او شپږو امریکایي څارویو ته د هغوی د خدمت په خاطر ورکړل شوه. د شیر امی په نوم له هغو کوترو یوه چې د لومړۍ او دوهمې نړیوالې جګړې پر مهال د امریکا له وسلوالو ځواکونو سره د خدمت پر مهال وژل سوې وه هم په دغو مرغانو کې شامله ده. ګڼو نورو څارویو ته د پنجشنبې په ورځ په واشنګټن کې د زړورتیا مډالونه ورکړل شول. دا مډالونه چې د کانګرس غړیو وړاندې کړل په لومړۍ او دوهمه نړیواله جګړه کې د خدمت په خاطر کوترو ته، په کوریایي جګړه کې د خدمت په خاطر د سارجنټ ریکلس په نوم یوه آس ته، او هغو سپو ته چې د کوریا، ویتنام او افغانستان په جګړو کې د امریکایي ځواکونو تر څنګ خدمت کړی ورکړل شول.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
عبدالعزیز غالب د هلمند لمرجیل کې کچرته د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسون د انتخاباتو نتیجې ژر معلومې نکړي، د افغانستان اقتصاد ته سخت ضربه واوري. جعفری لیکي د انتخابات خپلواک میسون دي د نتیجو اعلان وکړي. منل نه منل د دوی مسؤلیت نه دی. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي د انس حقانی خوشی کېدل د سولې سره مرسته نه کوي. نقیب الله حسن ځای له کندهار لیکي د حقانی د غړي خوشی کېدل حکومت ته سره کرښه نه ده. شنه کرښه ده، حکومت باید ترې ګټه واخلي. او عبدالواحد متحقق له لوګر لیکلي دی چې هوا سړه شوې ده او نن باران وري. دا خبری مجله